ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ را پورنه در اورو په بیلا بیلا موضوعاتو باندې
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او دا وخت تاسو مونږ بیا یو اولنی راپور ته د بلوچستان په خوزدار کې د یو سکول په بس باندې د حمله ورستو په خیبر پښتونخوا کې چارواکو سکولونو ته امر کړی چې د دې امنیت یعنی د بسونو او د سکولونو امنیت دې ټینګ کړل شي. خو بیا د سکولونو مالکان او استادان وایي چې امنیت ساتل د حکومت کار دی. شبیر احمد جان د دغه استادانو سره خبرې کړي او دارا پوری پیمانی تیار کړی دی.
خیبر پختونخوا کې د تعلیم وزارت ځانګړي سکتر قیصر عالم په دغه اړه یو خبرداري یا ایډوایزری د مئی په 28 جاری کړی او پکې ویلي چې دوی د ضلعي انتظامی افسرانو او پولیسو سره په ګډه امنیتي پلان جوړوي. دا چې سکولونو انتظام چلونکي مشران او استادان بیا د شخصي سکولونو سازمان مشران سوایي. نو خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې صوبایي مشر انس تکریم کاکا خیل مشال لیډو ته وایي چې حکومتي لارښوونې او بیا د امنیت لپاره اقدامات په خپل ځای خوای د دې اوږدمهاله او مستقله حل لاوستل پکار دي چې د ذهنونو نا دا ویره ترخه ختم شي چګنی زما بچی خوندی نه دی. اوای باید تعلیم او شعور مونږ عام کړو نو هم د تعلیم لاره دا ترهګره مقابله کول شو.
ما همیشه دا خبره کړی ده چې زمونږه د دې دهشتګردۍ خلاف واحد حل چې کوم دی نو هغه شعور دی او تعلیم دی او تربیت دی. اوس کا فرض کومه راشو لکه نه د دې وشتل او نه مطلب دا دی چې سکیورټی مایرز دا مرض چې کوم دی نو دا زمونږ وجود ته لګېدلی دی که نه نو دا داسې دا چې نه پرې کولی شي او نه سوځولی شي او هیڅ ورسره نه شي کولی که نه. د مرض تشخیص دا دی چې د جهالت علاج چې کوم دی نو هغه تعلیم و تربیت دی که نه. نو چې مونږ راشو مونږ وګورو چېره زمونږ د تعلیم و تربیت څه حالت دی. زمونږ پبلک سیکټر دی زمونږ پرایویټ سیکټر دی ٹھیک شو. زمونږ پبلک سیکټر تعلیمی معیار څه دی او موجوده وخت کې د هغې رینکینګ څه دی انٹرنیشنلی. بیا مونږ راشو پرائیویٹ سیکٹر تا د پرائیویٹ سیکٹر حالت څه دی سٹینڈرڈ څه دی او څومره حدا پورې هغه سروسز ورکوي که نه. نو ما په خیال چې مونږ ته به پخپله پته ولګي چې مونږ چرته ولاړ یو او مونږ ته څومره مزل دی او په څه طریقه به دا مسله حل کیږي. نو دا ډیره واضحه ده د دې حل هم ډیر واضحه دی خو چې کوم زمونږ حکمرانان دي یا کوم اشرافیه ده نو هغه په سمپټمیټک معیار ځخلي او د مرض تشخیص هم نه کول غواړي او د مرض علاج هم کول نه غواړي که نه. نو سیکیورټی مایرز به ته په دې کې څه واخلی د پیریانو نه به ځان څنګه ساتي که نه.
د حکومت لخوا جاري شوي په دغه لارښوونو کې ویلي شوي چې په سکولونو کې د سی سی ټی وي کیمرو نصبول لازمي کړل شي. د امنیت په اړه د زده کوونکو لپاره غونډې جوړ کړل شي او د بیړني خبرتیا سیستم او عمل پلان چمتو کړي. په ملکي کچه د شخصي سکولونو اسپار ګرام سکول سیستم نټورک په خیبر پښتونخوا کې مشر فیضا ګل وایي چې دوی خپل په سکولونو کې احتیاط په هر لاره او په هر ډول کوي خو باید حکومت په دې بابله امنیت باوري کولو کې خپل ذمہوري تر
حکومت طرف نه لږ اقدامات پکار دي او حکومت چې کوم هدایت دي پای باندې الحمدلله زموږ سکولونو کې زموږ چې کوم په ډیسټرکټ کې سکول نه دي زموږ چې کوم په صوبه کې سکول نه دي او چې کوم زموږ ملک سطح باندې سکول نه دي نو پای کې فل ټایم ټول فلورز کې کیمراز لګېدلې دي. زموږ بهر کیمرا لګېدلې ده زموږ انټرنل چې راځي نو کیمرا لګېدلې زموږ سکول دوه انټری ګیټس دي لکه یو چې د آفس طرف نه به راځي او یو چې زموږ مین ګیټ دی. په مین ګیټ باندې موږ چې کوم بهر نه پیرنټس راځي هغه پریدو هغه زمونږ راځي د آفس په گیټ آفس باندې زمونږ فل ټایم سر ناستی سونه پورې ماشومان سکول کې ناستی زمونږ آئے پورې سکول نه وتل نه بلکې دنه پس هم زمونږ سره کارونه افیشلی کارونه کې موږ ناستو. بهر ماشومان سکیورټی ګاډي ود ګن ولاړی زمونږ بار زمونږ وینز ولاړی هغه چې کم وینز ډرایورز یې هغه زمونږ گیټ ته فل ټایم ولاړی. دا غینا علاوه چې زمونږ الحمدللہ ٹیچرز ٹرین کړی دي زمونږ چې موږ خپل ماشومان ٹرین کړی چې ان کیس دا هیڅ سچويشن هر قسمه سچويشن راتلی شي نو هغه موږ ماشومان ٹرین کړی مینټلی موږ جوړ کړی چې ماشومان کتاب دې سچويشن کې کم کم اقدامات کوي نو زه حکومت تم یو درخواست کوم یو خواست کوم د خپل د اواز ای تړوان دي کول غواړم چې کایلی تاسو زه په ځای د خاص کر د سکولونو د سکیورټي لپاره ځای په ځای سکیورټي ګارډز مطلب تاسو کوم پولیس عمله ده تاسو کوم اسپیشل فورسز دي هغه د کایلی د دې لپاره زه په ځای کول تعینات کې اور چې خاص کر د آف ټایم چې کوم آف ټایم وي نو پاغه معنی تاسو د دې چیک ان بیلنس ساتي بل زمونږ الحمدلله چې کوم پیرنټ راځي چې ما سره رجسٹرډ ني زما سره خپل داغه سره خدا کانټیکټ نمبر ما سره ني ما ته ویلی ني نو زه هغه تا ماشوم نه ورکوم چې سو پر ما سره داغه ګایډن نیم ني کتر راځي کو ماما راځي کو کزن راځي مونږ نه ورکوم ماشوم
کله هم چې دا ډول پیخي وشي یا د حکومت لخوا داسې لارښوونه جاری شي نو تر ټولو زیات فکر د ماشومان او مور او پلار سره وي افسر علی وای کور کې مور او پلار او پسکولونو کې استادان د دوی بچي د خوندې ساتلو هڅه کوي خو اسکول ته د تلو راتلو په وخت لارو او د سکول په ګاډو کې بدوي سکوي وای باید حکومت تر هغه او تر هغه ختمولو کې موثر کردار ولوبوي او مور پلار د دې ذهني فشار او تکلیف نه وباسي
دا څه چې دینه مخ کې کوم واقع شو په ای پی سکول کې نو باغې کې ماشومان شهیدان شو بیا بچان په هنتون کې کوم واقع شو نو باغې کې ماشومان یا نور خلک شهیدان شو دا غي نه رسته دا 13 روزه خوځدار کې کوم واقع شو نو کوم په سکول وین باندې شوی دا نو سکولونو والا خو ټیک ټاک سکیورټی ګارډ هم ساتلی ګنده تارم برته وکړي سی سی ټی وی کیمرې هم وي خو په لارو بیا خلک څه کوي نام نو امن صورتحال چې کوم ډېر خراب دي نه مخ کې چې کوم نه پی ایس واقع شو نو دی یو نېشنل الیکشن پلان جوړ کړو پاغه باندې پورا عمل درآمد نه نه کړې شو تاسو ګورئ دي د باړ باندې چې څومره پیسې لګولې نو بیا ولې سکیورټی حالات دومره خراب دي چې موږ ماشوم یو سړی نه پریدي زموږ راتلونکي مستقبل یو سړی خرابوي نو دی چې کوم سکیورټی ادارې دي نو دا خو د دې کمزوري ده په کار چې دی سکیورټی سخته کی په بارډر چې کوم خلک راځي چې دا چیکینګ کیږي اپ بارډر ولې نه خلک راوړي نو حکومت له په کار چې په دې ټیک ټاک ایکشن واخلي او د کوم نېشنل ایکشن پلان چې کوم چې باغې مانوان عمل درآمد وشي ان شاء الله چې دا واقع به ختم شي دا چې موږ ماشوم چې سکول ته دینو موږ سره یاري او چې راځي موږ سره یاري په سکول کې خدای خیال وساتي د سکیورټی او په لارو بیا خلک سکی نو دي سره بدن سره به اری او ماشوم سره به مور پلار جی ټوپک پوری سکول ته دې ذهن نه خوازم ټوپک سره بلد شوز خلک لګي اری ماشومان نه ټوپک نه وي کی قلم کتاب ول لاس کې ور کوي خو نن سبا خو چې دا کم حالات دي نو دا واپس ټوپک اخته روان دي
انس تقریبا کاکا خیل جاتوي چې د تعلیم کمی او بے روزګاری له وجې د پاکستان ځوان کول په منفی سرګرمو کې بوخته
او دا داسې دا چې ورځ تر ورځ زیاتیږي کنه مطلب دا دی چې کتنن یو وجنه نلس نور را پیدا کیږي ځکه چې یو چې کوم دی هغه بالکل زمونږ نوجوان طبقه چې دا ځوان کول چې دی هغه ټول هغه د لپاره اټریکشن دی او روزګار نشته دی تعلیم نشته دی زمونږ مضافاتو کې زمونږ جنوبی اضلاع کې زمونږ رئیسه علاقه کې کنه او دا یو څو خارونه چې ته وباسي نو بس نور په ټول کې پی کې حالات داسې دي چې ځوان کول چې څومره دی نو هغه ورځ تر ورځ دای سره ملګرتیا کوي او دغه کې شامل نو حکومت ته پکار دی چې لکه په دې یو جامع پالیسی جوړ کړي چې په هغه کې د پبلک او د پرایویټ سیکټر د ریسورسز استعمال کړي او دې کې صرف کوم دی نو کلیئر کټ پالیسی نه پکار دی مشاورت پکار دی او مستقل مزاجی پکار دی ډیټرمینیشن پکار دی چې را موږ د تعلیم حقو د تعلیم محکمه به حقو او موږ واقعي د ځوان کلتا ایجوکیشن پاکی کی مانو کې ورکو نو ان شاء الله دا ټول مسلې به حل شي
دا د ونر چې د بلوچستان په خوځدار سیمه کې د ماشومانو د سکول په وین بل شوی چې په کې د سرکاري شمیرو تر مخه لګ تر لګه د درو ماشومانو په ګډون 15 تنه وجل شوی او د شو څخه سیوا جوړ شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو ته وګیاست اوس وګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاري اوري
تاسو مشال ریډیو غږی او اوس ل پیښور تاسو بیا یو مومندو ته په مومندو کې د ماربلو یو شمیر کارخانه دی او په دې کارخانو کې بیلابیل شوبو سره مزدوران پغې کې مصروف دي خپل ځان ته پکې روزګارونه پیدا کړی دي او غي پکې روزي ګټي ځنې خلک داسې دي چې اغي کاڼي ماتي او دا غینه بیا پاوډر جوړیږي شانواز ترګ زی دغه د ماربلو کارخانو ته ورغلې دي او د دغه مزدورانو سره خبرې کړي چې دی څنګه کارونه کوي څه کارونه کوي دا راپور هم دغه د ماربلو د مزدورانو په غک پیلېږي
نو ده کارخانه والا هم در سره داسې به لاس اخلاص کړي
ده کارخانه والا تا ته ګوره کارخانه والا ز په خپل ډول کې تقریبا نار مشو او دې دې ثواب وګي د بنګ سره
ظلم سید په ډډ نومې سیمه کې د کارخانه پاوډر جوړولو کارخانه کې په پلک او سټک کاڼي ماتوي دا ماچی وی کاڼي د کون نومې یو غټه د اوسپنې پیپی ته اړوي چې هغه د بجلی د ماشين په زور تاویږي او دغه کارخانه پاوډر جوړوي په مومند کې د سپین کانې نه پاوډر جوړولو د یو سلو نه زیات کونونه او یا کارخانې دي دا کارخانې تیر وختونو کې ډېرې وي خو د کاروبار د خرابېدو د کانې د ګرانېدو او د پاوډرو د نه خرڅېدو د وجې ځینې کارخانې اوس بندې شوي او یا ګنې په بندېدو دي لال محمد هم د سټک کون پاوډر او په اخره کې پاوډر بورو کې اچول او ډېرې کول کوي دی وایي دې په یوازې ځان د دوه تنانو کار کوي خو مزدوري بیا د یو تن ورته ورکیږي
برابر جلد چې کار کې دغه دیش پنځه دیر زر روپۍ میاشت جوړیږي
او کار هر وخت وي
ها بس هر وخت وي ستانه به پاتې مالک نه نهی پاتې
نه مانا چې که باران وي داسې یو څه مشکل وي بیا
باران چې بیا ګیړی راکوي
کپڑے
را سر جی مخ کے کمروں کے بند ہو دختی پہ خالی خلے و خلق و قول بے والا یو ڈاکٹر راغلے و غو تویر جدین دا کمرے مامرے ختم کرے آدھا پہ میدانوں نے کہی بے وہ نقصان نہ کرے وہ دا ٹول پہ میدانوں نے کمروں کی یو ہم نقصان
وہ پتا سے ناروغی چاہ شکایت پندے راغلے
یارا والی وسم راغلے دیر دیر املم کلا وسم لمنگ یو خفل سڑے یہ موجہ لے گئے
کلا وسم کمک
یارا کی گی یو درسلور کالا بے کی گی جو وجہ لے گئے
یا خدا خکان ہے دے اللہ از گو تخفل خوک شنو بیا علاج خب خفل کئے کہ دا تا مالکان کی گدلتا
مالا خفل ہے کہ وہ مالکان ہے نہ کئی
مالکان تا نوائی جدا خبور منگا دمر ترخان نوی چھو اس کو خوک شنو پر پینزو روپے خبر انداکر آسی چھو پر سلام مواچے در ناکلے
مالا دوی پر خفل ہے نینی والے یو خو خپل یی نه مونږ ته څه پټ زور ازونه
استاد خپل یو نه نوی مزدورانو
نه نشته دی نه
استاد خو راخ څه کوم پدې دی خپل
هغه پدې دی مړه ما کچولې چنی بس هفته کې یو ورځ نیمه غوخه نو را کچولې چنی دی
مهران خان د غټولو کارخانو ته د کانو کانټاو یا وزن ماشين لګولې هغه وای تیر وختونه کې با د دوی کانټي هم ډیره مزدوري کېدره ځکه کار بزیات اوس وختونه کارونه بيخي ولاړ شوی
نو مطلب روزگار ډیر ګډ وډ شوی دی کنه هغه کم چې ډیماند دی هغه نه موږ سمال زیات شوی دی دغه کارخانه الریډی زیات شوی او دا غوی ډیماند کم دی نو موږ التم ریټ رول وید او دل تر باندې کانی ریټ وخت کم چې موږ ته بجلی کې کم نه غو هغه موږ سولر ولګولې خو سولر موږ ته نقصان شو ځکه چې موږ باندې بکر دلته ګران شو، مزدور را باندې ګران شو، اول ته موږ چې کم مال لیږو هلته را باندې نور ارزان شو. دا لاہور تا مختلف لگا مختلف زینو کراچی تم بغیر ډیر مال زی لاہور تا زی دے ټولو علاقو تا زی کنه پنجاب تا دے زینو تا ټولو تا زی
دین ناقص شی جوړی چی ریوارڈ نکم شو
دین مختلف سامان ته جوړیږي دا دا دغه ولنه دے دا کموډونه ته سازیږي پرچ پہلا دا ټول سامان دے نه سازیږي دے ټیلونو کې لګی کنه
دغه کارخانه دا په تیر وختونو کې اتحادیه هم و خو هغه اوس فعال نه ده. مهران خان دغه اتحادیه په مرکزی دفتر کې خپل چارې سنبالې کړې وې. د دوی په خبره دغه کارخانو کې د دوړي یا د ګرد د لاسه تر اوسه معنی په تیرو 15 کلونو کې د 100 نه زیات مزدوران مړ شوي، خو اوس په دغه شاید مرګونو کې کمی راغلی، ځکه مزدوران څه ناڅه حفاظت کوي. کله دغه مزدورانو د صحت په لړ کې د کوم تربیت ضرورت وي او یا ورته د روغتون تر رسیدو پورې د امبولینس ضرورت وي، نو آیا دغه ورته ورکیږي او کنه؟ د مشال ریډیو د دغه پوښتنې جواب د لوور سب ډیویژن محمد بلدیاتی تحصیل چیئرمین نوید مومن داسې ورکو.
اوس چونکه د لوور سب ډیویژن لپاره په یو کوم تحصیل کې ځان له یو ریسټو سنټر دی او هغه چې د مریانو هلته ایمبولینس سروس هم اویلیبل دي، یک فرسټ ایډ هم اویلیبل دي په ایمبولینس کې، بیا هغه ختیځ ته ګوګل 5 منټس کې هلته فیسیلیټیشن ورکول شي، نو دې وجه نه چې کوم دی هلته چې کوم ځان له ایمبولینس سروس او پرایویټ کیپیسټی کې نو هغه چې کوم دی ختم کړی شوی.
هغه ته داسې یو څه حفاظتي شایان د کارخانو د خوا نه ورکول کېږي، د حکومت له خوا داسې کوم یو څه راځي هغه ورسره نشته.
دا غیر لپاره یو اس او پی جاری شوی و پروینشل ګورنمنت سایډ نه، چې راته به تاسو لازمی چې کوم دی هغه فالو کوي. خو د پته مرغه د قسمته نه هغه کې ایشو دادا چې په کوم ورځ باندې زلدی انتظامیا د ډپارټمنټ سره هلته چې کوم دی نو فزیکل هغه هلته چک اپ کیږي یا هلته ویزټ کیږي، نو په هغه ورځ خو دغه ایشو پی چې کوم دی پراپر اویلیبل یا هلته ټیک ټاک هغه چې کوم دی حفاظتي اقدامات کړی، هغه هیډ کیپ هم استعمالوي، هغه کلبس هم استعمالوي، هغه ماسک هم استعمالوي، خو چونکه فار فلانی ایریاز دی هلته هلته چې کوم دی درګونه دي، نو دا هغه د وجه نه هغه پراپر شټ اپ چې کوم دی نه کوي، دا هغه د وجه نه د هغه صحت ته نقصان ملاوي شي او زمونږ ډیر مطلب سره چې مزدور کارا رونه چې کوم دی هغه
د نوید مومن په خبره د دغه کارخانو نه تحصیل حکومت هم د ټیکسونو او محصولاتو په شکل کې ډیره ګټه ممکنه ده، خو که صوبایي حکومت د بلدیاتي حکومت سره مالی مرسته وکړي. خو دته په خبره صوبایي حکومت د دوی سره هیڅ مالی مرستې نه دي کړې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لسمو دی راهي سیدا سیرا پورونه هم په رسنیو کې راځي چې په یو شمیر یونیورسيټیو کې د خزو یا د جنکو جنسي زورونه کیږي، یعنی دا الزامات په دې باندې لګیږي. د دې د وجه نه کله چې دا خبرونه په رسنیو کې راشي، په خبرونو یا ټي وي باندې راشي، نو هغه کوم جنکې چې یونیورسيټیو ته ځي یا کالجونو ته دغه مور او پلار او دی په خپل هم لګ ویریږي. خالد نیاز د جنکو سره خبرې کړي او د دینې پختلې دي چې په دې باندې د دې اثرات کیږي.
د مردان ومن یونیورسيټي د کونکي علیش باجان وای په تعلیمي ادارو کې د زورونې پیښې نه صرف د کونکي بلکې د دوی کورنۍ هم فکر سره مخ کوي. دا وای تعلیمي ادارو کې باید د داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
خرابی د دې دا د کنه چې کله یو ځای کې یو کار وشي سپیشلی یونیورسيټیو کې، نو دا چې کوم نور سټاپ یې خپل کس پټي هغه نه رامخ کې کوي، هغه له سزا نه ورکی دغه غلطی نه مني. کله چې دې د سټوډنټ سپورټ وکړي کنه او دی و چې آو دې دا کس دا کار کړی دی او موږ بدله سزا ورکو، نو دې سره به کوم دې جنکه به اعتماد کې راشي، هغه ته پتي چې موږ سیف یو. چې کله دې دا سټپ واغستو دې خپل سټوډنټ په یقین کې واغستل چې او دې دا کار کړی دا غلط کړی دی او هغه له سزا ورکړه. نو بیا چې کوم نور او سٹاپ دی غیبم دا غینا عبرت واخلی چې یاره د سینې کول پکاره یم د سوه کو زموږ سره سکی دی چې زموږ فیوچر زموږ لایف هر څه تبا کې دی شي
بلخوا د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې نه غختل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته اوې
د پښتنو جنکه چې کوم دی هغه د تعلیم نړۍ زیات لري دی ډیر په مشکل بیا یونیورسيټي لیول تر ازي بیا کو ایجوکیشن لیول تر ازي او چې کله داسي هراسمنټس کیس راشي نو بیا چې موږ یو مور پلاټ یو داسي مطلب سیشنز ارینج کو مطلب د جنکو په تعلیم باندې ایسا خبر موږ کو نو هغه کې موږ بیا موږ مثالونه راکې نو په کار د چې جنکه احتیاط کوي او سو ټیچران کې جنکه یې خپل رائے خپل خوښي ظاهر کړي د ټیچران له په کار د چې تاسو خو په یو غو نه پیږي او بل جنکه یې لم خپل لیمیټیشن ساتل پکار دی نو دا په ذهن کې ساتل پکار دی چې دا مارکس او دا جی پی اے دا خته په تزي خلک عزت خو چې بیره د انسان لاشي غني زي نو احتیاط وانه له پکار دی
د مردان عبدالولی خان زکون کی عائشہ گلوائی کسهم یو خوا زکون کی د مالی ستونزو سره مخ دي نو بل خوا په ادارو کی د هراسانې پیخي هم سیوا شوی دي چې د دوی مشکلاتي سیوا کړی دي دا وایي د زیاتو نمبرو اخیستو فشار هم یو وجدا چې دا سې قسمه پیخو کی زیاتواله راغله دي
کم ٹیچرس تھی پروفیسرس تھی ہوئی تھی کم دے اسٹوڈنٹس ہریس کبھی ڈان ان سے باڈیر عام دے ٹول یونیورسٹیز کے ام دگا دگا دے دا مارکس دا پارے تھی کم دے فیمیل اسٹوڈنٹس کم دے ہیریس کی پہلا منگتی تھی دے دا کور دے طرف نے پرابلمس بھی منگا ایجوکیشن دا پارا نئے لوگ کبھی الوم کی نو بیا التے تھی کم دے دا قسم چلوں نے اسٹارٹ سی نو منگ تا فائنینشیل ایشوز ہوں یا فائنینشیل ایشوز سر سر تھی کم دے منگ سر دا ایشوز اس ڈیرا کامن دا نو گورنمنٹ لے پکار دی چھ دے خلاف چھ کم دے سے سٹرک ایکشن واخلی چھ دا شین دیر زر بنش دی یونیورسٹی
علیش با جان وای چھ نکول ہم د زورونی پی خو باندی غت پورتکول پکار دی
جنہ زر تڑی رزیات زر پتہ لگی چھ دا انسان مت کم نظر بانی گوری دے مسا دا خبر پ کم انداز بانی کی نو غل پکار جگہ غٹم سر ایکشن والی کنا نو سبب تے غٹ مسئلہ بیا نہ جوڑی گی زمون زیات ترجنے کے سوئی نا زم ٹیچر تے مون سو وے زم جی پی خراب شی زمون بسر ببل سے خبر ہو شی دا بو شی اسائنمنٹ کے برالا مارکس کٹ کی دسے دا بڑی بڑی خبر رو چتی کی اوغی وچ نہ بس مون بتزان ساتو مون سوئی نا تو خوب بتزان ہو ساتھی خستا بل فرینڈ ہو یگی تب پتہ نہ لگی اگے نو اللہ ما کے سبب تے اگے تے نقصان رسے دی شی نو دا ڈی رزیت ضروری دا شی اگا گا ٹائم سرا آواز اچت کی
د جنکو دا اندخنی په داسې وخت کې مخې تراغلی دي چې د مې په ولسما د پیښور اسلامیا کالج شي وزد کون کې په اسسټنټ پروفیسر د زورونی تھوڑ لګولې او ثابتې دو باندې دغه پروفیسر د خپلې سوکینا لری کړل شوې ده د اسلامیا کالج په هنتون ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویلي په اداره کې د زورونی پیښو مخنیوي د پاره کمیټي فعال ده او کچا سره هم د زورونی پیخه مخې ترازی نو کمیټه سره شکایت درج کولې شي
دا سه قسمه سه د هم راځي نو دغه د پاره خپل کمیټي دا او غو کمیټي واغه اویډنس بیس باندې چې دی پاري باندې کاروایی کوي د سټوډنټس هم پکار دي چې سټوډنټ هم د دینا اویرنس سیشنز پکار دي په دې باندې کار پکار دي او دې کې یوازې دا نه چې یو کس پکې دغه شی بلکې دوانو سره انصاف وکړي شي او د انصاف تقاضي ټولي پوره شي نو داسې قسم سیزونه مخې ته راځي نو کله چې هم راغلي دي نو اسلامیا کالج یونیورسيټي مجاز اتارټي چې دغه په اړه باندې اکشن اخلي خو په دې کې زیاتره د اویرنس ډیر زیات ضرورت دی
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو لپاره د تعلیم صوبایي وزیر مینا خان هم په 19 مئی د ایکس تلاری ویلي چې حکومت یې په تعلیمي ادارو کې زورول نشي برداشتولی هغه د اسلامیا کالج پوهنتون دغه ګام ستایلی دی دا چې حکومت او د تعلیم محکمه په تعلیمي ادارو کې د زورونې پیښو مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي په اړه د تعلیم صوبایي وزیر ویان ریاض غفور مشال ریډیو ته ویلي
طالب علمان هلکان او جنکی دی د دې ترڅنګ هغه نارینه استادان چې هغه په پوهنتونونو کې دي یا په کالجونو کې دي نو که دوی ته د هر اړخ په هر شکل کې د هراسمنت پیښه مخې ته راځي یا هغه په خپل د ښکار کیږي نو هغه ته دغه سیزونه د هغه په ډپارټمنټس کې د هغه په یونیورسيټي کې وخت په وخت باندې ویلې کیږي هم او هغه اویزان د هم دي نو په سوشل میډیا د لارې مونږ په هنتونونو ته یا چې کوم دغه نور زمونږ ادارې دی هغه ته مونږ ویلي دي چې د دې حواله سره وخت په وخت باندې سیشن هم کوي چې داسې د جنسي تیریو چې کمی ستونزې دي نه د مخې ته ناراضي او د دې په وخت مخنیوي کیږي.
لدی وړاندې هم خیبر پختونخوا کې یونیورسټو کې زده کوونکو سره د زورونې پیښې مخې ته راغلي دي. د روان کال فروری میاشت کې د خیبر پختونخوا ملکنډ یونیورسټي یو زده کوونکی په استاد د دې د هراسه کولو تور لګولې و چې لرسته هغه ثابت شوی. تور ثابتې دو نه پس دغه استاد د څوکۍ نه لرې کړل شوی دی. هم په روان کال کې په مردان وومن یونیورسټي کې هم د هراسانې پیښه رپورټ شوې وه. په تعلیمی ادارو کې د زورونې پیښو په ضد سووارې زده کوونکو احتجاجونه هم کړي دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو که د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډ یې کړئ او دغسې د مشال ریډیو فیسبوک لایک کړئ، فالو یې کړئ، یوټیوب هم سبسکرایب کړئ. یو بل راپور ته ورزو. د کورمې لارې له ډېرې مودې راهیسې بندې دي او هلته د کافلو په صورت کې تل راتل کیږي. وجه یې دا ده چې لسم مودې مخکې هلته کې په ګاډو باندې ډزې وشوې او د دوو فریقو یعنې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ بیا جګړې هم پکې وشوې. دا لارې تر اوسه پورې بندې دي، خو اوس ځایي خلک وایي چې د دې لارو بندش د ځنې چارواکو دپاره د پیسو ګټو یو ذریعه ګرځېدلی دي، یعنی هغې د خلکو نه رشوتونه اخلي. د طارق اورگزی په راپور کې نور تفصیل اورو.
د کورمې ولسی مشرانو، تاجرانو او مقامی خلکو الزام لګولی چې د ټل پاجنا سړک بند ساتلو فیصله پر ناجایزه توګه پیسہ د راغونډولو او درغلیو ته لار پیدا کولو یوه غټه ذریعه جوړه شوې ده. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو ته پر 13 مئی ویلي، هر ورځ پر یاد لاره د سیمې خلک له پړچیناره هنګو او بیا له هنګو په خبر ته په 15 مخصوص فلنکوچ گاړو کې پر یو خاص طریقہ بولې کیږي چې د هغې لپاره له یو سورلی شپږ څلوېښت سوه روپۍ اخیستلی شي چې دا پر دوی ظلم دی. حسین زیاتوي دا وخت له پړچیناره تر پېښوره پورې د یو تن کرایا حکومت 1500 روپۍ مقرره کړې، خو لار د بندېدلو له کبله اضافي پیسې ورکولو ته دوی مجبور شوي.
حکومت را په کوم مخصوص ګوډي مقرر شوي دي، هغه پرچنار نه فشار ته او فشار نه پرچنار ته کوم مسافرین یا شدید بیماران یا کوم پسنجر دی غره وړي او عام روټین کې کومه د مو پرچنار ټو فشار کومه کرایه دی هغه 1300 روپۍ ده، خو اوس کومه کرایه هغه پرچنار نه ټل هغه ته فشار ته او فشار نه پرچنار ته لګیږي هغه 4400 روپۍ، یعنی مطلب 4500 روپۍ اخستی شي. نو دا دی عام کس کې نه دی برداشت کې نه دی ویلی څه یو عام کس هغه شپې ګو میاشتونه شدید مشکلاتو سره روبرو دی، هغه به وجود څه کومه مخصوص ګوډي مقرر شوي دي، هغه ګوډي څي بیرتي هغوی نه یو کس نه شپږ څلوېښت سوه روپۍ اخستی شي. نو دا بالکل برداشت کې نه دی، دا مشکلاتو کې مزید اضافه دی.
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جنګونو او پر مسافرو د وسلوال بریدونو له کبله نه یوازې د ټل پړچنا سړک بلکه ټولی د تګ را تک لارې له اتو میاشتو تړلی پرتی دي. حکومت تګ را تک ستونزه حل کولو په خاطر نه یوازې په محسوسو گاړو کې خلکو د بوتلو سلسله روانه کړې، بلکې هغلته خوراکي توکي، تیل، دوایانې او نور د ژوند ضرورت سیزونو کې لټ ورپره کولو دپاره په هفته کې یو ځل له مالونو ډک د گاړو قافله هم په خپل بدرګه کې بوسی. په پړاچینار کې د تاجرانو اتحادیه مشر حاجی امداد علی مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی په کانوایی کې یو سل 50 گاڑی بوله کیږي چې د هغې له سیکورټي ادارو او پولیسو سره هم شریک شوی وي، خو بیا هم ورنه د یو گاڑی په سر په مامو خوړ او یا تور پل کې مخکې پرېښودلو دپاره 2000 روپۍ رشوت اخیستل کیږي. علي زیاتوي سیمې ته مالونه رسولو په خاطر د جوړیدونکي کانوایی لپاره په تیار شوي لیست کې چې د کم گاڑی نمبر نوی درج شوی هغه د ورشا میلولو لپاره په هنګو او یاټل کې له 500 روپو واخله تر 200 پورې رشوت اخستل کیږي، چې داسې لسګونه گاڑی هر ځل بغیر د جوړ شوي لیستا پړچنار بازار ته راوستلی شي.
گورنمنٹ اپروو کړی وی، مخبل دي زنه سٹیم ویلې وی اپروو شوی وی د ټریډ یونین والا د انجمن حسینیا اور باندې سٹیم لګیدلې، بیا یې مو یوسف گورنمنٹ ته غوی اپروو کی دا لیست لوډ شي، انګوتا لوډ شي، دوابی تا لوډ شي، تل تا لوډ شي. کله چې دوابی تا را ورسیږي ګوډي دلته را ورسېږي ګوډي یا خسري کې کوم وی لوړ وي مموخار کې وی لوړ وي دغه ځای کې بیا پولیس والا تنګوي بغیر گوڑو نہ یو لاکھ خالی کپی کپی آئیو لاکھ خالی کا وٹ گوڑی آئیو لاکھ دو لاکھ پنجو ذرا داشے پیسے اتنا خالی
په کورما کې لا یابې مودیر هیڅ خراب شوی حالات بیرته د معمول په لور د راوستلو لپاره د حکومت په نگرانۍ کې پر کوهارت سیمه د شېسو مشرانو ترمنځ یو جرګه شوه چې په کې پر سوال لستو نکاتو اتفاق ترتلو پس د جنوري پر اولنې نیټه د امن یو موعده شوه په موعده کې لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو ترڅنګ د هغو محفوظولو ذمہواري پر حکومت اچول شوه خو تر اوسه په دغه لړ کې داسې سند شوی په پړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر حاجی زامن حسین مشال لډیو ته وای کله چې د امن موعده شوی بیا هغه کوم وجه دا چې لاره بند ساتلې دي حسین زیاتوی حکومتي مشرانو ته د لارو خلاصولو ترڅنګ پر بډو رشوتونو شکایتونه کړي خو نه پوهیږي چې تر غول لاندې تر اوسه ولې نه دی راوستي
چې ځای کې پیسې خلی خالکونه د پسنجر نه کنه څوک سي مجبور وی گینا عدالتا خصائشی و بگن کی لیاری کی یا سپارے ہو کے آگا پلاوا لرگین پٹا کے چل سا آلتا خری آلتا گوڑ دینا وٹو گوڑ دینا پیسی خلی سنجروں نے آخلی پو گنٹو گنٹو درولی وی دو حکومات آمانی غمت مت بس یوا مجبوری دے پیل خال دو آواز دور نشو چھتا والے یا یو واق پا واق
بلخوا په دغړه د کورمې پولیسو دریز مختر لاسه کړو او نه د هنګو امنیتی مشرانو باندې سویلی خود کورمې انتظامی یو لوړ پوری چارواکي چې د موضوع په حساسیت خپل نومې لا خبرولو ډډه وکړه مشال لډیو ته پر اتلسم مې وویل په سیمه کې لا اتو میاشتو پاتې د جنگ ماحول پر عادي ژوند اثر غوزولې چې له هغې د راوتلو لپاره کوششونه روان دي چارواکي زیاتوی دا منی چې د گاړو کرایانې له خپل مقرر شوي نرخه زیاتې اخستل کیږي خو چونکې صورتحال دا وخت د معمول مطابق نه دی نو هر څه په مزا او احتیاط سره تر کنټرول لاندې راوستلو ته بوختي چارواکي دا هم وایي کچرته لچا په هنګو او یا بل ځای کې رشوت اخستل شوی وي نو هغه به خامخا د هر څه په پټه او غیر قانوني طریقه خپل مالونه د وړلو په خاطر په قافله کې گاڑی د ور داخلولو لپاره کړي بي چې دغه عمل هم مجرمانه دی چارواکي وایي که څوک لګاړو پیسې اخلي نو دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي په کار د چې رپورټ کړي چې د قانون مطابق سزا ورته ملو شي
مزید انتظامی چارواکي وایي د سیمې لارې خلاصې دي خو عام ټرافیک بور باندې تر هغه پک ډول کېږي چې د وسلوالو بریدونو پر وړاندې محفوظ کړي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
او استاسو بیا یو خوندور راپور ته او دا راپور تاسو ته پر زمون ملګری هارون بچا تیار کړی دی په پښتو موسیقي کې په پښتو شاعرۍ کې د قباله روایت هارون بچای په دې راپور کې حال درکې
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قواله لپاره غونډېږي د قواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګمتي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھ ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاذ ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټب النواز دی سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کښې را وړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لوړ شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامي.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته یې د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
او اوس وخت شوې ده د اوګد راپور د پښتو په شاعرۍ د سوشل میډیا اثرات. دا راپور راشد خټک را لیکلی دی.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ او د واتس اپ د ګروپونو پر وجدو سره د ژوند په هر ډګر کې ډېر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی، خو ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایا نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا خصوصي مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګوټ کې سي پښتانه دي او غل ادب سره یا له پښتو سره علاقه لري، دا غوی په یو نه یو حواله باندې یو له بل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سوي، په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پوښتنې راپورته شولې، مګر له دې سره سره دا سوالونه هم راپورته شول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویه باندې هم. سیدا شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتنې ټولنې کما حقو نمائندګي سوي، دا غکړه وړه باید سوي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خوا به خلکو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو، نو د فیسبوک له راتګ سره یا د سوشل میډیا له راتګ سره یا د پښتنو ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وصولو چې که څوک سرکه کوي او دانستای کوي نو دا هغه بربند کېده خو یو رنګه ادبي دیانت دی. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې به موږ ته دا پوښتنې ډېرې مهمې ایسي، آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانته څخه کار واخلو او کې اخیستلی شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو؟ نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی، خصوصا د پښتو ادبیاتو په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپېژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 40 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي، خو که د ملک ټول آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمېر هم لږ دی. په سوابۍ کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د رازق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب لپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته چې کم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ یې ورسره وکړو او ظاهر ده چې کم خبره دغه چې کم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدود وای، د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه رواجونه دغه ټول سیزونه چې مونږ ګورو، نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خ یعنی فائدہ رسولې دا وردا.
ایکس چې په خوانی نوم یو ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لګ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دی ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
د ما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډېری وخت خلک بې ارزښت او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لری کړی دی، سطحي توپ ته راوستلی دی. او داسې دی چې مثلا او د سطحي والی دغه دا د ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي همیشنی سي، نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې زما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤلانه چلند د ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبی سرقت یا ادبی غلا یا پلیجریزم کیا اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم، دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر کتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعه ده کنه، په ذریعه کې خو بتلی چې په دې ښه سیزونه هم خورېږي او غیر معیاري سیزونه هم پرې خورېږي، معیاري سیزونه هم پرې خورېږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو دپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د خدیک د پاره ضروری دي، نو به سړی پوره کوي، نو الا به بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسمه سیزونه راځي، او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه په کې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. تاسو ګورئ چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سیزونه تدغکې، نو هغه ډېر خلک ګوري او ډېر خلک ته متاثره کیږي. دا یو وجه دا ده چې عام خلک چې دي نو هغوی خو په دې نه پوهېږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروري ده چې هغه کم شرایط د هغوی سیز دي، د ادب دي یا د مطلب د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کړي نو الا به بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انسټاګرام د کاروونکو شمېر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لاره کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې موږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. موږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په دغه خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو هغه ډیر مهذب وو، او بیا هغه یو اداره وه هر قسمه رائے به نه چاپ کیدله په یو اخبار په یو رساله کې به د ادارې د پالیسي خلاف او د اخلاقی معیار خلاف کوم سیز نشو خپرېدل. ټولنیز رسنۍ کې ازادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کارونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتونو بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر شپږ شپېته میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د اتلسو نه تر شلو کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر بانان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
پخوا به ادبي آثار تر کمو خلکو رسېدل، خو اوس د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډېرو خلکو رسېږي. د دې تر څنګ بعضې نورې وړې خیر ښېګڼې هم لري، مثلا آنلاین ادبي محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې تر څنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعري یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه، مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کی، ډیره زیاته دهاتی کی، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستی دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی. دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي اغیز او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي اغیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د اغیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبي اثار د مشخصو معیارونو له مخې ارزول کېدل، کره کتنې به کېدې، خو اوس هر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي، پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپله اخلاقي پروسه موجوده وه. خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي، پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پېژندل، یعنی سایل صاحب مو پېژندو، اجمل خټک مو پېژندو، داسې لکه مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پېژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پېژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کېږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړې کېږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. یو بله، پښتو ژبه پراخه کېږي، ورسره نوي نوي ټکي ماته راځي. زما د خټکې لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټي سره، لکه دا یو بل سره یعنی ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي. نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده، او ډېره مخکې لکه دا مخ ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلې پې کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پہ کیے گی. خو باید دیتا مونگا چمتو وہ سوچے آغا اڑخ تا مونگا کنٹرول کو مونگا پا مثبتی سوچ و فکر باندې دا مخ تا بوزو او مخ تا لکه دا دینا فائدہ و اخلو شیز پا خبال بد نہیں رغا استعمال باندې ڈیپینڈ کئی چی تا پا کم سنگ استعمال ہے. نو باید مونږ دې ته نظر وکړو چې مونږ د دې استعمال دغه شعور په خلکو کې راولو چې بې شکه دا سوشل میډیا چې دا ډېر غټ یوه فیسیلیټی ده چې انسانیت د انسانیت د اسانتیاو دپاره د انساني ژوند د اسانتیاو دپاره دا راغلې ده، باید چې مونږ د دې استعمال په مثبتي توګه وکړو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای، د دې لپاره کتاب ضروري دی.
د دې ډېرې فائدې دي، دا دي چې نن زمانی زیات خلک نوجوانان طالب علمان دغه ګوري، موبایل کې هم دا سیزونه ګوري او د دې سره مخ دي، نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغې چې دا وګوري نو هغې ته ډېرې فائدې رسي. یو طالب علم امتحان ورکړي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دس تشریح کړي، چا پکې سبل سے بیان کړي د ادب باره کې، نو هغې ته فائدہ رسی او هغې ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه عرص زده کړي. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي خو نقصانات هم شته، ځکه چې کتاب ځانته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلي سیز دی او کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، نو د کتاب ځانته یو خوند دی، د کتاب ځانته یو مزه ده او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغې کې ته هر څه ګورې، نو تا به ټولې دنیا نه خبر کړي او په تفصیل سره به دې خبر کړي، ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغې کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو نشي پېښ کړي.
د دانش خبرندوی او ټولنې مشر اسد دانش مشال لريو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډېر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپل خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنگ زیړی او سمو زیګی را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه لمخ کې نم کتاب سره ډېره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو و اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني، اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې، نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو، نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري، نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي، نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي.
اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هر برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوی ازادي اظهار رائے ازادي، او بل ویس تاخ پلا ذمہ داری بہ حیثیت انسان. ان زمون پدی ریجن کے مسئلہ دادا چ مونگا آغا ریسپانسیبلٹی نہ پورا کو تما تا پر ڈیولپ سوسائٹی کے یو ملک ام دا سے نشی کھولے کنا چاہی کنڈکٹ دورا ار ریسپانسیبلی د دے د یوز د پارا دے دے استعمال دا پارا سے سٹینڈرڈ دی. فار ایگزامپل دنیا کے ڈیر زیات اداری دی اگئی خپل ایتھکس جوڑ کر دی، جرنلسٹ پارا ایتھکس دی پر ٹریڈیشنل میڈیا کے، ان سیملرلی سوشل میڈیا یوز دے پارم نہ سٹینڈرڈ دی پر دنیا کے. اور تب دا ہریانے چپکا پاکستان کے عام خلق خوپرے گدا چی ایجوکیٹڈ لاٹ ہم د دغه سټانډرډ نه دي خبر چې کم کم سټانډرډ دي چې کله ته سوشل میډیا یوز کې هغه سټانډرډ به ته خیال ساتي داغه چاته علم نشته ان چې کله ته نه خبر نه نستا یوز چې کم دې ستا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سټانډرډ کې یو ته وي ډیجیټل ایتیکیټس بل ته وي ډیجیټل ریسپانسیبلټی نو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنگ دی سوشل میډیا یا how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung to westnam da khabar nish de ko develop mashrolam da khabar nish de ko che kala ta de platform ma de gaye ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni goras ta su bade khabar ta der pa mi che kala da social media da gre da fake news da element der yaad chhe de da social media masala da da che khalak یو شی فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس نی دو بختنو خبر چې اختیار ازین او دروغ کل روان کړي
نور ټولنیز رسنۍ آزاد دي خو ایکس په پاکستان کې د تیر کال فروری را سے تړل شوې ده راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده